درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کندوز د ارچی ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو شکایت دراورو چې وایي جګړه په ولسوالۍ کې روانه ده. امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ په بشپړې تصفیې نه دي بریالي شوي، خو خلک هم د جګړو له لاسه په تنګ دي. د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه هم راپور لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي په روانې اونۍ کې به د خپلو وړاندیزونو ټولګه حکومت ته وسپاري. د فاریاب ولایت پر والي د وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی، او د یمنی ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ په نښته کې 18 تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه. د فاریاب سیمه شروکی وای چې دغه ولایت والی سید انور ساده د وسلوالو له یو بریټ څخه روغوت. د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوال د دولت آباد ولسوال سید لقمان قهریاک ازادي رادیو ته ویل چې پر ساده دغه حمله پرونه وخت هغه وخت وشو کله چې نو وړی له انخوی ولسوالۍ نه بیرته میمنی کارت روان وو. په دغه پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی دی. خغلی قهریاک زیاته کړه د فاریاب والی انخوی ولسوالۍ ته د بیرغونې پروژو د پرانیستلو لپاره تللی وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه حکومت افسر نه دا کړی. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وایي دوی به تر دوشنبه پورې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه حکومت ته بیا وسپاري. دغه کمیسیون مرسیل وایي په نویو وړاندیزونو کې د ثبوتي ټاکنو نظام رامنځته کول، په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي حوزو د شمیر کمول، او هم د انتخاباتي متقلبینو سره د قانوني چلن لپاره د ځانګړي انتخاباتي محکمې جوړېدل شامل دي. دغه کمیسیون مرسیل صدیق الله توحیدی ازادي رادیو ته ویل په دغه درې وړاندیزونو بیا غور بشپړ شوی دی.
دی وی پر دریو مسایلو مبنی وړاندیزونه لرو. حکومت ته چې د دوشنبه په ورځ به ورکړ شي، دغه وړاندیزونه به د حکومت اجرایی رئیس ته چې رسمن په دې اړه مسؤل دی وسپارل شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره دغه کمیسیون په تیرو 15 میاشتو کې د انتخاباتي اصلاحاتو ټول موارد له ملي او نړیوالو سیاسي کارپوهانو او هم د ټاکنو په برخه کې نورو اړوندو ټولنو سره په سلا مشورې سره ارزولي دي. په کونړ کې د نارنګ او سرکانو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه قماندان مرال پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډیر شوي وو، چې د تیرې شپې رئیس په کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. ښاغلی سید خیل زیاته کړه چې د غلام محمد بانډي په نوم یو لري پرتی سیمه کې د افغان پوځي ځانګړو ځواکونو په هلیکوپټرو کې کته شوی او سیمه کلبند کړی ده. چارواکي وایي د لسروډونو په اړه به تر عملیات وروسته رسنۍ ته معلومات ورکړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبغاړو پرون د زیمبابوې ته د 1.5 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. د هند د اترا پردیش ایالت په ګریټر نویدا کې پرونی لوبه افغانستان پیل کړه چې په 50م اور کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او زیمبابوې ته یې د 1.8 منډو هدف وټاکه. د زیمبابوې تر 19 کلونو کم عمر لوبغاړو ونه شو کړای دغه مسابقه وګټي. په 20م اور کې ټول لوبغاړي په داسل کې وزیدل چې आवाज یو سل اته منډې کړې وي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځین بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 416 افغانۍ. له یمنه ترلاسه شوی راپورونه وایي چې دغه هیواد په جنوب لویدیز کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون شنبه د سعودي عربستان په پوله کې هرادي خارګوري ته نږدې 28 پوځیان وژل شول. حوثي شیعهګان وایي چې د دوی 30 جنگیالي وژل شوي دي، 30 نور حکومت پلوه پوځیان او 50 حوثیان ژوبل شوي دي. د هرادي خارګوټي تیر اونۍ د حکومت پلو یو ځواکونو ونیوله. دغه راز بغداد وای نه عراقي سرتیری هغه مهال ووژل شول چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجي ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی وای دا پیښه تېره ورځ هغه مهال وشوه چې د ائتلاف هوایي قواو د پوځ مکنی ځواکونو ته د پرمختګ زمینه برابروله. دی وایي د عراق پوځي هلیکوپترو د هوا د خرابوالي له کبله الوتنه نه شوه کولی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر د شمې په ورځ وی چې د عراق له صدر اعظم سره په دې اړه خبرې کړې او خواخوږي ښودلې ده، خو کارتر وایي چې ښایي په دې پیښه کې دواړه لوري ښکېل وي.
دی وایي داسې ښکاري چې دا یوه داسې تېروتنه وي چې دواړه لوري پکې ښکېل وي. له بده مرغه کله چې تاسو له نږدو له یو بل سره کار کوئ داسې څه پیښېږي.
تر دې وړاندې پینټاګون ویلي وو چې د پیښې په اړه به څېړنې کوي، خو وایي دوی د عراق امنیتي ځواکونو په غوښتنه او د هغوی د معلوماتو له مخې پر دغې سیمې هوایي برید کړی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه کوي، چې دغه پیښه د پینټاګون په خبره په عراق کې په خپل ډول کې لومړنۍ پیښه بلل کیږي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند پی کی کی په وړاندې په یو پراخ عملیات کې د دې ډلې اویا مشکوک یاغیان او دوه ترکی سرتیري وژل شوي دي. د ترکیې په وزوي عملیات د دسمبر په 14مه پیل شوي او د سرناک ولایت او هم دیار بکر چې د سیمې تر ټولو لوی ښار دی په نښه شوي دي. دغه راز د ترکیې په وزوي دوه جنگي الوتکو د دسمبر پر 13مه د عراق په شمال کې د پی کی کی کمپونه بمبرد کړي او د هغوی پناځایونه او د وسلو زیرمې ویجاړې کړې دي. د انقره او پی کی کی ترمنځ دوه کلن اوربان په جولای کې لمنځه لاړ او د دوی ترمنځ شخړې یو ځل بیا راژوندې شوې، چې له تیرو درې لسیز رئیس دغه هیواد په جنوب ختیځ کې کورد میشت سیمو کې روانې وي. په دې موده کې تر سلویختو زرو ډیر کسان وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسی پوځیانو په سوریه کې لغبل ټول توانه کار نه دخیستی او که اړتیا و لنورو پوځي وسایلو به کار واخلي. پوتین د سرګندبنې پرون شنبه په یو وینا کې ورسره لدی وکړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خلو یو پریکړلیک تصویب کړ چې په سوریه کې د سولې د پروسې لپاره د وی نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. روسی خبری اژانسونو د پوتین په قول وویل موږ وینو چې زموږ پیلوټان او استخباراتي مامورین څومره په اغیزمن ډول له بیلابیلو پوځونو ځواکونو سمندري او هوایي قواو سره خپلې هلې ځلې همغږي کوي. دوی څرنګه خورا عصري وسلې استعمالوي. د په عین حال کې ویلي چې دا د دوی ټول وس نه دی. روسیه تر دې زیات پوځي امکانات لري او کې ضرورت پیښ شو نو کار به ترې واخلي. د خبرونو پای
لاس بجه او اته دقیقې شوې. تاسو زموږ شاخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه په منځني صفه دولش پښنوي اوریدای شي. د دې خبرونه په دوام کې د کندوز د ارچیول سوالی له جګړې ستومانه شوی اوسیدونکو د عملیاتو د درېدو غوښتنه کوي.
دکانونه اوان خړلې دي او سوي دي د غشوي دي. اوس نور دولت باید د دې دغه وزي او د خار نورور منطقه کې ورور پوسټه ونیسي او د وښیو.
د کورنیو چارو وزارت وای له فساد سره جدي مبارزه کوي. ولسی جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د غراوی د کمیټې جوړیدا غیر قانوني بولی.
هغه غیر قانوني ده چې جناب رئیس قانون په ولسی جرګه کې دی. تر اوسه د قانون په مورید باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی.
آسیایی پراختیای بانک د افغانستان د انرژي لپاره 215 اویا میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې او دغه راز د ژوند رنګونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د کندوز د ارچول سوالي ګنشپیر اوسیدونکو شکایت کوي چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، چې له کبله ملکی خلک ډیر زیانمن شوي دي او د ژمي په دې سړه هوا کې له ستونزو ډک شپې ورځې سبا کوي. اجمل آریان له کندوز څخه په دې اړه راپور راستولی.
جګړې د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ خلک له ډیرو ناخوالو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ یو زیات شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې نږدې دوه میاشتې کېږي دولتي ځواکونو د دې ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو څخه نیولی دی، خو نور پرمختګ نه دی کړی، چې له کبله یې ملکي خلک د ژمي په دې موسم کې له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان کړي دي. د دوی په وینا چې دا مهال د دولتي ځواکونو همدارنګه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښه د ولسوالۍ مرکز شاوخوا سیمې او د دشتیارچی ښار دی. د دې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
زه غلام احمد، باشنده د شهر دشتیارچی یم. زه پر د پورو شوم.
څه مشکل لري؟
زما خپل دوکان وسه تقریبا د شل لک حدود د شل لک روپو پر د پورو شوم لرله. دا په قطعې کولی سره سره وسه زیدله او تخریب سره او اس امکانات نه دي. پاته
غلام محمد عمر عزیزی،
جګړې دوی ځورولی دي. همدارنګ د جګړې له کبله د خلکو زراعتي کښتونه له منځه تللي دي او کوچنیان یې د زده کړې له نعمت څخه بې برخه پاتې دي. د ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ژمي په دې سړې هوا کې د خپلوانو په کورونو کې لستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. د نموړي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خپلې ستونزې داسې بیانوي:
دا ټول غریب خلک دي، دوکانونه اوان خوړلی دی، سوي دي، دغه شوي دي. اوس نور دولت باید د دې دغه نه وځي او د ښار نه وروره منطقه کې وروره پوسته ونیسي او دغه شي. نو دا زموږ ارزو ده. نور کوم موږ چینه لرو وروره، دا یو میاشت کېږي، د یو میاشت نه اضافه شولی شي، دا ښار خپل دی، همدا حالات دي. بس نو
دغه خلک وایي حکومت باید په دې ولسوالۍ کې ډیر ژر تصفیوي عملیات پای ته ورسوي، څو خلک بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي. په عین وخت کې د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د دشتیارچی ولسوالۍ ډیره برخه یې تصفیه کړې ده او لا هم تصفیوي عملیات په دې ولسوالۍ کې دوام لري.
فعلاً عملیات جریان داره و عملیات موفقانه و پیش می روه. نهایت هم
اوس مهال عملیات په دشتیارچی ولسوالۍ کې دوام لري، خو دولتي ځواکونه له پاملرنې څخه کار اخلي څو ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي او موږ هڅه کوو څو ډیر ژر د ارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو. د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ 15 میاشتې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، خو نږدې دوه میاشتې کېږي چې نوموړي ولسوالۍ دولتي ځواکونو بیرته نیولې ده. خو سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د دشتیارچی ولسوالۍ د مرکز په ګډون یو شمیر سیمې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. خو بلې خوا ته د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې یوازې د نوموړي ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ ته نږدې سیمې د دولتي ځواکونو په حاکمیت کې دي، اما 80% ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د کندوز د ارچی ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایت مو د اجمل آرین په راپور کې واورېده. همدا اوس د کندوز یو نظر خاوند ډاکټر نصیر د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو به په دې راپور کې د خلکو شکایت اوریدلی وي چې په ارچی کې له مشکلاتو سره مخامخ دي، دوکانونه یې بند دي، د ځینو دوکانونو او مالونه ضایع شوي دي او امنیتی ځواکونه لا هم دوه میاشتې کېږي چې دا ولسوالۍ په کامل ډول نشي نیولی. ستاسو په نظر مشکل په څه کې دی؟
مننه کاروان صاحب، ستاسو نه او ستاسو د اورېدونکو نه اول خو مخه د هر څه خپل سلامونه وړاندې کوم. واقعا چې دا ډېر یو لوی مشکل دی د خلکو لپاره، دا یو ډېر عظیم مشکل دی چې د ارچی ولسوالۍ ساحه چې منګو تاسو وګورئ ډېره پراخه ساحه ده، چې یو سر امام صاحب ته لګېدلی، بل سر یې خوجاغار ته او بل سر یې د کندوز خان آباد سره لګېدلی دی. یعنی ډېره لویه ساحه ده. فقط اوس فعلا د دولت ځواکونه چې دا کومندو دي او اردو ملي ده، خپله د ارچی ولسوالۍ بازار چې دا ډېره محدوده ساحه ده، تر ساحه د کلوپه پورې چې دومره موږ نشو کولای چې دې باندې حساب وکړو. ولې د خلکو بازار هم دغه دی په ارچی کې، چې اکثرا خلک دغلته راځي خپل سودا کوي، خپل بازارونه راځي. دغه ساحه فعلا د دولت په لاس کې ده او دا هم د څو ورځې تړل شوی و. دا بازارونه ټول تړل شي ولې په دغه نږدې ورځو کې تقریبا یا درې ورځې یا څلور ورځې به کېږي چې یوه راسته چې دغه د خوجغار بندر ورته وایي یا دا چې د کلوپ راسته وایي دا دوکانونه خصوصي شوي دي او دا نور اوس اکثرا تړل شوي دي تړل دي اوس هم
نه بله سوال دا ده چې امنیتي ځواکونه ولې
خپل ژوند مختوره ډېر مشکل کار
دی ډاکټر صاحب
د دوکانونو تړلې ولې چې دوی ته د ژوند خط په کار ده
بله سوال دا ده چې امنیتي ځواکونه ولې دا ولسوالي نشي نیولې علت څه دی ولته د دولت وسلوال مخالفان له کوم داسې قوت نه برخمن دي چې امنیتي ځواکونه له دې ولسوالي څخه نشي ایستلی
دلته دوا څو مشکلات دي یو خو دولت دغه توانایي نه لري ولې د لپاره چې دوی ځواکونه دومره تعداد نه لري چې په ټول ارتي کې دوی عملیاتو کې او شي کولای چې مخالفین دې نه وباسي او بل دا چې په دې پنځه میاشتو کې یو لوی مرکز د مخالفینو لپاره دلته جوړ شوی په ارتي ولسوالۍ کې نو تعداد مخالفینو نسبت د دولتي افراد ته ډېر زیات دی یو خصوص کې ده نو بران دوی زور نه رسیږي فقط دوی دوره کولای شي چې همدغه خار را وساتي او دلته هم کله کله نه کله جنګونه کېږي بېرته هغوی حملې کوي په دوی باندې او خلک واقعا ناراضه دي علت همدغه شی ده چې دولتي ځواکونه په دې تعداد نه دي چې دوی وشي کولی عملیات وکړي او دا مخالفین یې دې ځای نه وباسي
بله له ارچي نه ډېر ښار پلو دی مرکز پلو د ګور ټیپي سیمه آیا اوس هم د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده
ګورته په خداسي او لویا صحرا دام ډیره لویا صحرا یو تعداد ځای نه د دولت په لاس کې ده دلته خو یو سړک تللی دی دغه سړک دوه خواته تقریبا یو اندازې د خیر سو په دغه څو کلو کې په دې سره څلو پک کلو مخ کې او باقي باندې تر اوسه پاتې دغه سړک دوه خواو شاو خوا کې دولتي محلی پولیس دی او دولتي دی اردو دا او دا کسان دی ولی په اطرافو کې اوس هم مخالفین دي بلې او په اطراف کې اوس دی
په چې دومره نږدې سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین لا هم حضور لري آیا د کندوز شاریان خو بیا تشویش نه لري چې بیا به د سپتمبر د میاشتې پښان بیا د دولت وسلوال مخالفین به شار ونیسي
تشویش خو اکثرا په افغانستان کې خصوصا په کندوز کې دا تجربه خوده لږه ده جنگونه اکثرا په ژمي کې یو څه کمیږي د لپاره چې دا د ونې پاڼې تویږي مخالفین نشي کولی چې دلته دوی ځان ته پټنځای نه جوړ کړي نو ولې په پسرلي کې نو دا احتمال ډېر شته ده چې بیا هم مخالفین بېرته قوي شي او په دولت باندې د کندوز په ښار باندې په پوستو باندې حملې وکړي او یو لوی تهدید مستره وي په دې کې هیڅ شک نشته ولی اوس زمای دی چې په دغه رژیم کې یو څه جنګونه کم شوي دي او ولده خلکو تشویش شته دي جنګونه تشویش لري
ډېره زیاته مننه ډاکټر نصیر چې د کندوز د وضعیت او په چیرې بیا د ارچی د اوسیدونکو د شکایت په اړه مو له ازادي رادیو سره خبري وکړه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
او سم هلمند زو چې په روستیو څو میاشتو کې د سختو جګړو میدان دی د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د ټلیفون لاري را سره دی دایی سپ د هلمند د جنو ولسوالیو په اړه ویل کیږي چې د سقوط له خطر سره مخامخ دي مثلا په دغه ولسوالیو کې یو چې د ازادي رادیو جنو اوریدونکو په خپل پیغامونو کې یادونه کړې ده د واشیر ولسوالی لري چې په خو هیڅ کله هم له تهدید سره مخامخ نه و او د هلمند یو نسبتا امن ولسوالی و تاسو معلومات څه دي
څروان چې تاسو ورته سلامونه تاسو خبر اورئ د کوم معلومات د کیټري رښتوم څور لیکي چې پر واشیر ولسوالی باندې وسوالو یو شمېر د ریس برجن پر کړی دی آتا د ولسوالی امنیا کمانډان ځینې منابع ته ویلي وي چې عاجل کومک ورته ونه رسیږي اضافي سرتیر ورته ونه رسیږي په ځینو سیمو کې عملیات ولسی نو دا ولسوالی هم شاید ډېر ژر د وسلوالو په لاس ورشي که څومره تاسو ولسوالی باندې بدون نو عمل دا وشال تدير خلق وجود نلري دا وشكالوي لعمال خلق بارسيو دي او وسلوان ترون بيغي ورسالي موكات عراضي لمشي دير مفيد او مهم نو دغران جب مرجي ورسالي كي وزيات خطرناك كده يعني امنات يواجد امنات كومنداني تر وداني و دا ورسالي تر وداني او دغران جب مرجي ورسالي كي ناتو جو كيلومتر مربع نكيجي موكات باتر دا ونور سوري سيني اكثر كي دا دا وسلوان طالبان فورك كي
بله جنې مخکې جنو اوریدونکو په ټلیفونونو کې ویل چې ل دغه ولسوالۍ څخه چې جګړه پکې روانه ده ډیر خلک بے ځای شوی دی او اکثره د هلمند ولایت مرکز لشکرګاته او یا هم ګرش ولسوالۍ ته تللی دي. څه فکر کوي چې دغه کسانو شمیر به څومره وي او له هغوی سره دولتي مراجعو څه یا نړیوالو مرستندوی مؤسسو څه مرسته کړې ده؟
څه چې د ماجرون د رساتو معلومات له مخې دا کورنۍ چې د ورستۍ نامې له امله د شوي دي تر 2000 اوړي او دوی یوازې د کارګا او ګرشتنه بلکې په هول باندې کې چې نه امن کلی ته پناه وړي ده او د دغه کورنۍ څخه تر 900 کورنۍ پورې مرسته تر لاسه کړې ده او د پاتې نور سره مرسته روانه ده.
بله ډیر زیاته مننه په هلمند کې د اوسنۍ رادیو خبريال الیاس دایو چې د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښنیوي پیلې شي د ماښام تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوري azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې نه یوازې د ازادي رادیو ټول خبرونه اوریدئ شي بلکې اکثره مطالب لوستلای هم شي. اوس به وګورئ چې د کابل نننۍ ورځپاڼه څه لیکلې دي. اسد الله الدین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې د یو شمیر نور مسایلو ترڅنګ پر پاکستانی چارواکو د امریکا د کانګرس غوسه او د داعش فعالیتونو ته ځانګړي کړی دي. انیس دولتي ورسپانې خپل سر مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د پاکستان په دوګونو لوب باندې د امریکا د کانګرس غوسه په سر مقاله کې راغلی چې د امریکا د کانګرس غړو په دې ورسېو کې د پاکستان د پاوز او استخباراتو د یو شمیر چارواکو پر سفرونو او پانګو باندې د بندیز د لګولو غوښتنه وکړه. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ویلي چې پاکستان د امریکا لمرستو سره سره لا هم د تروریزم ملاتړ پاتې شوې دی. په سرمقاله کې د دغه کمیټې د مشر اډ رایس په حواله لیکل شوی چې پاکستان کې شپږ سو مدرسې د خلیج هیوادونو لخوا حمایه کیږي چې افراطیت او سخت دریځۍ ته پکې کار کیږي. هم دې ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې پاکستان یو هیواد دی خو سیاست یې څو بیلابیل اړخونه لري. کابل پوسټ ورسپانې بیا د داعش د فعالیت په اړه خپل تبصره کې لیکلي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د خلافت رادیو خبرونو اندېښمن کړي دي. په تبصره کې راغلي چې د ننګرهار اوسیدونکي د داعش رادیو د خبرونو په اوریدو داسې احساس کوي لکه چې داعش د جلال آباد ښار ته راننوتلی وي. د تبصرې لیکوال ویلي په 2001 کال کې په تورخم کې داسې دستګاه لګېدلې و چې د ډیورن کرښې له هغې غاړې د غیر قانوني رادیوي خپرونو مخه نیوله او د دغه دستګاه کنټرول هم د سرحدي کمیسار په غاړه و. خو لیکوال ویلي اوس نه پوهیږي چې د غیر قانوني رادیو خپرونو د مخنیوي دغه دستګاه ولې فعالیت نه کوي. د ورسپانې په باور که حکومت وغواړي د دغه رادیو مرکز پیدا کولای شي ځکه چې له مخابراتو وزارت او نورو اړوندو ادارو سره داسې وسایل شته. جامعې باز ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د ناامنیو له وضعیت څخه د منځنۍ اسیا هیوادونه په ویره کې دي. په مطلب کې راغلي چې د څو ورځو لپاره د طالبانو لخوا د کندز ښار نیول کېدو او په شمالي ولایتونو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو د جنګیالیو موجودیت هغه څه دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته یې ویره پیدا کړې ده.
ولسی جرګه د ولسمشر د تقنینی فرمان له تصویب مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوی د کمیټې جوړیدل او د دې کمیټې اجرات غیر قانوني بولی. د دې جرګې مشر پرون په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو د قانون تشکیل او صلاحیتونو د برخلیک له معلومېدو مخکې په دې برخه کې له هر ډول اجراتو لاس واخلي. ناجیه صاحب پرې راپور لري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې له جوړېدو وروسته د ولسی جرګې غړي د حکومت ادا کار غیر قانوني ګڼي او د دې کمیټې په جوړېدو انتقاد کوي. د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو انتقاد وکړ چې حکومت د دغه جرګې له خوا د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان لرد او یا تصویب مخکې نه باید دا ډول اقدامات کړي وو. ټاکل شوې ده چې ولسی جرګه د دغه فرمان د برخلیک په اړه د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
هر ګونه اجراءات جانب حکومت
د حکومت لخوا د غوراوی کمیټې په عنوان هر ډول اجراءات چې د قانون خلاف تر سره کیږي د حقوقي اړخ نه لري، نو په دې اساس حکومت باید له غیر قانوني اجراءاتو اجتناب وکړي.
د انتخاباتي کمیسیونونو غوراوی کمیټه د چهارشنبه په ورځ اعلان شو. دین محمد ګران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوب زاده، زرقا یفتلی او احمد زیالنګدی د دغه وکاسیز کمیټې غړي دي. د ولسمشر د 15م تقنینی فرمان لمخې د دغه کمیټې یو غړی د ستري محکمې د عالی شورا له خوا معرفي کیږي، بلې د اداري او ملکی خدماتو د کمیسیون له لوري درېمې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له خوا، یو تن هم د اساسي قانون د سار کمیټې له خوا او درې تن د مدني ټولنې فعالان دي. د غوروي کمیټه په داسې حال کې په کار پیل کوي چې د کار د ولسی جرګې د غړیو توند عکس العملونه راپارولې دي. ولسی جرګې غړي کمال ناصر اصولي د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د غوروي کمیټې کار غیر قانوني وباله.
د ګوزینیش د انتخاباتو د ګوزینیش کمیټه چې کومه جوړه شوې ده هغه غیر قانوني ده. جناب رئیس، قانون په ولسی جرګه کې دی، تر اوسه د قانون په مورید باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی او د ګوزینیش کمیټه کار شروع کوي.
ومو غوښتل چې د ولسی جرګې د غړیو د دغه سرګندونو په اړه د حکومت نظر هم واخلو، خو له پر لپسې اړیکو وروسته به هم ونه توانید. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې د حراست او ثبات پونم شورا چې له ځینو پخوانیو جهادي قمندانانو او د مخکینی حکومت د کابینې له غړیو جوړه ده له حکومت غوښتي تر څو د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
آسیایی پراختیایی بانک له افغانستان سره د انرژي لپاره د 215 اویا میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان د مالیه وزارت د دغو مرستو د تړون په محل پرنوول چې د پیسې به په شمال کې د 216 کیلومتره برېښنا د مزو په غزیدو او د برېښنا شرکت د کارکونکو د ظرفیت په لوړولو ولګوي. یوسف خان زادران راپور لري.
د ترکمنستان څخه د واردیدونکو برېښنا اندازه له 300 میگاواټو څخه 1000 میگاواټو ته لوړول، د 316 کیلومترو برېښنایي مزو غځول او د برېښنا شرکت د کارکونکو ظرفیتونه لوړول هغه پروژې دي چې د سیي بانک د دغې نه عمرستو پر مټ به تطبیق شي. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د شنبه پر ورځ د سیي پراختیایي بانک له چارواکو سره د 215 میلیون ډالر عمرستو د تړون په محل وویل چې د دغه عمرستو له لګولو سره به ډېرې سیمې د برېښنا څخه برخمن شي.
په تطبیق ازي پروژه
دغه پروژه له پلي کېدو سره د برېښنايي انرژي اندازه چې زموږ له دوست هېواد ترکمنستان څخه واردېږي له 300 میگاواټ څخه 1000 میگاواټ ته لوړېږي. یو بل برخه د برېښنا شرکت ظرفیت د لوړولو لپاره لګېږي چې په اساس به اواید ښه جمع سي او دغه هېواد د مالی لوړولو سبب کېږي.
ښاغلی حکیمی وایي چې آسیایي پراختیایي بانک په افغانستان کې د انرژي د پیاوړتیا لپاره 1.2 میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې به افغان حکومت ته وسپاري. کل شوی چې د امرستې په څلورو پړاوونو کې افغانستان ته ورسیږي چې د برېښنایي مزو په غزولو او د برېښنا اندازې په لوړولو لګیږي. افغانستان اوس مال د اړتیا وړ ډېره برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان څخه را لګدوي، خو دغه هیواد ډېرې سیمې لا هم د برېښنا څخه محرومې او په تیارو کې ژوند تیروي. د حکومت د پالیسۍ له مخې باید ادارې په هیواد کې دننه لخپلو سرچینو او ظرفیتونو کار واخلي، خو د سیمې د هیوادونو سره تړونونه تر ډېره افغان چارواکو ته د انرژي د واردېدو روحیه ورکړې ده. د افغانستان د برېښنا بریښنا شرکت چارواکي وایي چې د آسیایي بانک پر مټ د دغه پروژو له تطبیق سره به د هیواد 70% وګړي د بریښنا څخه برخمن شي. بلخوا په افغانستان کې د آسیایي پراختیایي بانک مسؤل توماس پنیلا دا پروژې افغانانو ته د کارموندنې په برخه کې مهمې بولي، وایي چې دا کار به په هیواد کې د بېوزلۍ له کمېدو سره یوه اندازه مرسته وکړي.
دا پروژه به سوداګریزې چارې ګړندۍ او سوداګریز مصرف به راکم کړي، د پراختیا یو چاپیریال به جوړ کړي، کاري زمینې به برابرې او بېوزلۍ به له منځه یوسي.
هغه وایي چې د دې مرستو یوه اندازه پیسې له جرمني، نیدرلینډ او انګلستان څخه ورکول کیږي. له دې ټولو سره په افغانستان کې انتقادونه دا دي چې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو اغېز ځکه کم دی چې هغه پر بنسټیزو پروژو نه دي لګېدلي. له دې سره چې د برېښنا شرکت چارواکي ټولو سیمو ته د برېښنا د رسولو خبره کوي، په دې برخه کې لوټو لمرستو او ژمنو سره اوس هم یوازې محدود شمیر سیمې برېښنا لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس نیمې بجې دي. مرزیه احمدزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د فاریاب سیمې چارواکي وایي چې دغه ولایت والی سید انور ساده د وسلوالو لیوبرید څخه روغ ووت. د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوال سید لقمان ګهریک ازادي راډیو ته وویل چې پر ساده دغه حمله پرونه وخت هغه وخت وشوه کله چې نوموړی له انخوی ولسوالۍ نه بیرته میمنی ښار ته روان وو. په دغه پیښه کې یو پولیس وژل شوی دی. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیشن وایي دوی به تر دوشنبې پورې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپلو وړاندیزونو یوه بشپړه ټولګه حکومت ته بیا وسپاري. د دغه کمیشن مرستیال وایي په نوي وړاندیزونو کې د سوبودي ټاکنو نظام رامنځته کول، په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي حوزو د شمیر کمول او هم د انتخاباتي متقلبینو سره د قانوني چلند لپاره د ځانګړي انتخاباتي محکمې جوړېدل شامل دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو پرون زیمبابوې ته د 1.95 منډو په توپیر ماتې ورکړه. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې لږ پل ټول توانه کار نه داخیسی او که اړتیا وه له نورو پوځي وسایلو به کار واخلي. او بغداد وایي نه عراقي سرتیری هغه مهال ووژل شول چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجي ښار ته نږدې په عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی وایي دا پیښه تېره ورځ هغه مهال وشوه چې د ائتلاف هوایي قواو د پوځ مکنیز واکونو ته د پرمختګ زمینه برابروله.
لاند خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دوی د کارونو په سر کې ځای لري. دغه وزارت وایي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې مهال د فساد په وړاندې د جدي مبارزه یادونه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دغه وزارت د قراردادونو پر شفافیت انتقاد وکاو. ولسمشر وویل چې د کورنیو چارو وزارت د تیر کال په قراردادونو کې شفافیت نه و. تر دې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څارنې مسؤلانو هم د افغانستان په ادارو په تیربیا دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د فساد د موجودیت لکبله اندیشنه ښکاره کړې وه. په دې اړه فریبا ظاهر جزئیات اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دې وزارت د کارونو لومړیتوب جوړوي او د فساد په وړاندې جدي مبارزه دوام لري. د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر پرونیو سرګندونو ته اشاره چی وایي دغه وزارت په قراردادونو کې شفافیت نسته وویل
د قسمت شفافیت ما یک ظرفیت ملکی
دا وی د شفافیت په اړه د کورنیو چارو وزارت یو د پام وړ ملکی ظرفیت رامنځته کړی تر څو په هغو سیستمونو بیا غور وسی چې په تیر وختونو کې ناکار و، تګلارې جوړې سي او پر پالیسیو بیا غور وسی. په ټوله کې لایو کال را پدې خو هڅه سوي چې د ټوله پروسه شفافه وي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تدارکاتي مسایل د قانون په چوکاټ کې او په شفاف او حساب ورکونکي ډول عملي سي. د شغل صدیقی په خبره دغه وزارت لخوا د ولایتونو په کچه د فساد په وړاندې کمیټې جوړې شوې دي تر څو د فساد پیښو وڅاري او په وړاندې اقدام وکړي. دا څرګندونې وروسته لاغه وسوي چې ولسمشر اشرف غنی د شنبه په ورځ په کابل کې دغه وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال په افتتاحیه وینا کې وویل چې دغه وزارت د تیر کال په قراردادونو کې هیڅ ډول شفافیت موجود نه و.
یک قرارداد سالهای گذشته وزارت محترم داخل نبود که با اصول قرارداد شد.
دوی وی تیر کال د کورنۍ چارو په وزارت کې یو قرارداد نه و چې پر اصول سوی وي. موږ ټول کال په دې تیر کړ چې ټول دغه قراردادونه پاک سي.
بل سر په ازي کړی چې قراردادات پاک شي.
ولسمشر سپارښتنه وکړه چې د ژمي په موسم کې داسې اساسي اصلاحات راسي چې د افغانستان خلک نه یوازې د ملي پولیسو پر اتلولۍ بلکې د هغوی پر شفافیت او اغیزمنتوب هم وویاړي. د همدې میاشتې په سر کې د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان هم ویلي و چې د افغانستان په ادارو کې په تېره بیا د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد شتون په دغه هیواد کې د اندېښنو او ناامنیو سبب سوی دی. بلخوا د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون هم څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو په وزارت کې د څه باندې سلو خیالي قراردادونو موجودیت تایید کړی و او ویلي و چې باید په دې اړه جدي او پراخې ارزونې وسي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
وسم د افغانستان په اړه بهرنوی ورسپانو څخه لیکلی دی. ډیلی ټلګراف ورسپانې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د سختریزي وسلوالې ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د رحمان ولی له قوله د هغه د کشر رور کیسه خبره کړې چې په ننګرهار کې د داعش غړیو له لاسو نور افغانانو سره پر بمونوک شینولې او بیا یې الوزولې ده. ورسپانه وایي چې د پیښه د اگست په میاشت کې وشوه او یی دوی په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه. سره لدی چې ټلګراف ورسپانه وایي چې په افغانستان کې په تیر بیا ننګرهار ولایت کې د داعش نفوذ مخ پر زیاتېدو دی، خو د ننګرهار والی سلیم کندوزای وایي چې په دغه ولایت کې د داعش د جنگي غړیو شمیر تر 400 تنو نه اوړي. په عین وخت کې هم شاغله کندوزای او هم په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو عمومي قومندان جنرال کیمبل تاییدوي چې داعش ممکن هڅه وکوي چې له جلال آباد څخه په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا د مرکز په توګه کار واخلي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې هم د افغانستان په ارتباط تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې منځنۍ آسیا د افغانستان له وضعیته بیریږي. په دې لیکنه کې چې یاروسلاف تروفیموف کښله راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د امنیتي وضعیت خرابېدو د پخوانی شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا جمهوریتونه له تهدید سره مخامخ کړي دي. د ورسپانې له لیکنې سره سم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو له لوري د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیولو او د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سختریزو حضور د دې سیمې د ثبات نازکوالی وشو. لیکوال وایي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو حکومتونه چې د نړۍ تر ټولو مستبد حکومتونه دي او په فساد هم ککړ دي، د دغو هیوادونو خلک مایوسه کړي او د مسالې د نړۍ په دې سیمه کې سختریزو ته د ودې امکان برابر کړی دی. نیویارک ټایمز ورسپانه بیا د افغانستان د هوایي ځواک د ورو پرمختګ او په امریکا کې د روزل کیدونکو افغان پیلوټانو د تښتېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. نیویارک ټایمز لومړی د هغو دو افغان پیلوټانو یادونه کوي چې امریکا ته د روزنې لپاره استول شوي او هلته بيدرکه شول. ورسپانه وایي چې د چهارشنبه په ورځ یو تلویزیون د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت د چارواکو په قول وویل چې د دغو افغان پیلوټانو میرویس کوهستاني او شیرز روح الله ویزی فسخ شویدی.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه او ژوند په شیبو کې ونیزه خبرونه لرو، خو مخې تر دې د یمن په ارتباط. په یمن کې د حکومتي ځواکونو په دغه هیواد کې د ایران پلوه یاغیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته سخت مرجوب لاوشته ده. روسي جګړې داسې مهال شوي چې په سویس کې د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. د سولې وی موافقې ته تر رسیدو د مخه ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د اوربند د نه مراعاتولو لکه بل اندیشنه شو ده. نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د یمن پوځي او قبایلی سرچینې وای د غیواد هرات ولایت تنجدې په جګړو کې لشت لږ آتش پېتتن وژل سوی دي. په وژل سوی کې اتوشت حکومتي سرتیری او څلوېشت شیعه حوسی یاغیان شدل سوی دي. د غرس په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمیر نوي تنه یاد سوی دی. وروستۍ جګړې داسې مهال سوی چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوسی یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د دسمبر پر 15مه نیټه پیل سوي او ملګري ملتونه تاییدوي چې یک شنبه یعنی نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یک شنبه په ورځ ناوخته یوه خبري کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې دوی د اوربند څخه د سرغړونې راپورونو له کبله سخت اندېښنه لري. د سرغړونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلو ځواکونو دوه شمالي شهرونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ور وویشتل. په دې وخت کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې لمی کې پر ټولو شکیلو خواو ټینګار سوی چې د اوربند درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سوي سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنځمه په ورځ د بشري مرستو درسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوې وه چې باید تایز شرط ولېږل سي، خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه شرط نه ده رسیدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لارې بند کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مهال پیل سوی چې حوسی شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمینې سنا د نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړې بیا وروسته هغه مهال سختې سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوسی یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 15,000 ډیر کسان وژل سوي او تر 20,000 ډیر ټپیان دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو قدر من اوردونکو کله د شوی چې د سودا خستلو په وخت د دوکاندار لبد چلن سره مخ شوی است د پخترمو د کابل لوسیدونکو وکمنه کړي.
مثال چې تلم له بازار مې چې اخیسته ول پرون لور ته جوړ بوت اخستل ما په درنیم سو غوختل اغله 500 نه کمول د تیراته چې زاد خریدار نه یو زله دوکان اخر مې تل مال ز خپل هم تاوند یو دوکاندارم تر اوسه ما خپل مشتری ته نه دی ویلی چې تو زله دوکانه.
هغه وضعیت سره هم دغه
وضعیت ګوره د سو سوال زو زاده چې مثال بازار ته زم دغه دوکان ته نه ورزم و هم چې خوې کنه دا مشتری سره سمه راوی نه کوي زه خپل هم نه ورزم.
اکر سودی خوته ګورو مثلا ته کالی دلته ټول په کوټ بندو کې بند کړی دي خرڅول لپاره کنه
لاله نه دا دوه کمیشنر ډیر ښه کاریدل څنګه ته په دې فکر کې سولې د سیاو څه باید مخکې کړی چې خلکو توجه جذب کړي.
زیر د خپل فکر د خپل مغز مثال یو ډیزاین د کالج چار کوم خپل ور کوم دا د دکان اغه هم چې برابر او مخپلې کوم مثال مشتری نه نوځي که شي باندې سترګي ولګي چې مال ته مشتری سترګي ګرم شي.
مثلا دلته یو کمیس ده شین کمیس ده یعنی پلاس باندې ګندل سوي ده دا بل دلته د سور کمیس ده کنه او دا تور کالی دي
هو دا تور دي
یعنی ټول دکان کې هم دا خسته خسته دي
نه نه نور ز په ویترین کې ملارم سوال زلار یو یا یو ډیزاین باندې و ما
لکه دی خاطر بیا راسو مثلا دا کوم شی اندی ده
دا غا چی دی ګلدانیګونی دي او دا غا دی کوټو دی کندل پوره ده مثال بازی خلک دی کوټو کنج که بازی خلک دی تخت سر پوری کنه اوس داخ یو چی دی لاس کار ده کنه دلته دی ده
که
اوس اته به جدی سبوی خلاصم چه کور که کارم لرم اولادونم مکتب ته زی نو شپگ بجه شپگ نیمه اندس وخت شای چه منگه و نیمه بجیم کور ده تلیم دکان چه کلکی خوی یا مشتری چه راشی ویده ده دکان کلک ده دایمی ده کلکی نرازی.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
شاه بزو ځواني مرګ
نه ستاره نه مقصد نه
ترنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري زه محبوب شاه محبوب يم او په نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نن مو د یو داسې دودیز چار ل تاریخ ارزښت او اوسنی وضعیت خبرو چې په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم اشخاص پیدا شي چې یا به ل دا ډول درملو کار نه وي اخیسته او یا هم په خپل نه وي جوړ کړي. دودیز درمل چې په افغاني ټولنه کې د یوناني یا هندي درملو په نوم مشهور دي ل ډیر په خوارې سي په ټوله نړۍ کې جوړېدل او یا هم استعمالېده. موږ په نننې خبرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ، ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو. راځي ناجی صافی ته وښیو.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړي، د ژوند د لومړنۍ وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره لیوي تجربې هم دریغ نه دی کړي. انسان هڅه کړي چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوي وکړي. له ما غدمه تر دې دمه د دودیزی درملنې تجربې پیل شوې دي. د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزی درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم، مګر په یو شمیر ځنګړي سیمو کې د دغو درملو جوړولو پرمختګ لبل هر ځای څخه ډیر شوی.
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په زمکه باندې خلقه، انسان حتما مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي. داسې دقیق تاریخ نشته، ځینې گاوشونو چې د باستان شناسانو لخوا ترسره شوی دي، داسې سرګندېږي چې 3000 کاله مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کاله مخکې په هند او 1500 کال مخکې په مصر باستان کې خلک به بوټو نه استفاده.
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یوناني طبابت کې مشهوره شوې چې په یونان کې لبل هر ځای ډېرې تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغو تجربو له امله بیلابیل درمل او د درملو فرمولونه رامنځته شوې دي. دا چې افغانستان ته د یوناني طب فرمولې څنګه راغلي له ډاکټر کریمی نه به واورو.
او افغانستان د افغانستان سنتي طب متاثر ده، اما پخوانه یا باستانی طبابتون یا فرهنگون ده. با افغانستان که هندی طبابت، یونانی طبابت و اسلامی طبابت اثر داری، زکه چه افغانستان ده بودایی دوره هم دست اسلامی دوره و بلخه او مخ که ده یونانی دوره تیر کرده او کله چه بابر منستر آقیه و په هند کې خپل امپراتوری جوړ کړ، نو په دې وخت کې افغانستان هم جز د قلمرو او علایق فرهنګي د هندیانو او افغانانو ترمنځ ډیر زیات شو. له همدې کبله اوس تاسو چې بازار کې وګوري اکثر مواد چې د بیرون نه راوړل کېږي اکثرا دوایی بوتي ده هند نوارده گی، مثلا زرچوبه، زنجبیل. مخ که دومره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر په شکل، ده شربت په شکل تیکیده و ده جوشانده و هم دست دم کرده بیا ورسته لک پیشرفته شو بیا په شکل ده خلاصه و تینچارونه هم داست آبهای اروماتیک وی در اوبه پیدا شد. اوز هم در شیان چی در عصری تب سنتی تب تاییدوی هم داست پا چین که جاپان که پا استرالیا که هم داست پا آلمان که فرانسه که دیر زیاد پا طبابت که استفاده که خصوصا در مزمن و امراض و پد داوی کله که فشار خون، دا چربی خون، دا شکر.
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له پخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چارې روانې وي، خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځانګړي فرمولونه او حکیمان راغلل، له همدې امله نوي تجربې شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو، په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبیعي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوه قلمه دوایی تولیدوي چې یو د پروستات و پاینده علاج دی پاره دی او بلی دی شکر دی ناروغی دی پاره.
خغلی کریم یو ویل کسه هم په افغانستان کې یو شمیر د دودیزو درملو جوړونکو طبيبان د صحت عامه وزارت سره ثبت دي او د ازموینې لاري د کار جواز لري، خو به هم په یو شمیر سیمو کې داسې طبيبان شته چې د درملو جوړولو کاروبار ورته لنیکونو را پاتې دی. خالد تکل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سینو هپونوم کتاب چې د فرعون د طبيب دی او له میلاد 300 کال وړاندې لیکل شوی لوسی دی. وای
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلی دی، ځای ځای له دغه پیښو یا له دغه ډول طب د طب له موادو څخه چې کومه استفاده کیږي هم یادونه کړې ده. په سینوها کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یونانی طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب نومه معلومیږي، سینوها چې دی دا خپله د فرعون طبیب و او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه یې کوله. د یونانی طب لرغونتیا ډېره زیاته ده په سینوها کې، یادونه شوې ده په ځینو نورو آثارو کې به یادونه شوې وي.
زرلخته فرهی یوه له هغو پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړي وایي چې افغانستان ته له یونان او هندوستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې را انتقال شوې دي.
طبابت یونانی او د هندي طبابت په منځ کې مشابهت ډیر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې و یا د اسکندر مقدوني په وخت کې کله چې د هغه سره بازي طبابان راغلل، هغه هم دلته دودې دلته خبره کړل، یعنی دغه ځای هم طبيبان راغلل. همدارنګه د هندي طبابت چې دی هغه مغه افغانانو چې عمل ته زده کړی و او بازي هغه نه چې افغانستان ته مهاجر سول یا د افغانستان تولارل 200 کال مخکی دلته دود پیدا کرد. او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زموږ خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پرو درد ټول هم دغه ته مراجعه کوي او د دوی د دواګانو نه استفاده.
اغلی زرلخت زیاتوی چې دودیز طبابت خدای، مګر په دغه برخه کې باید ذکر وشي او د یوې معتبر مرجع لوري ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولی خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې څه ده، د پښتنو راته د کابل اوسیدونکو روح الله ساروان ځواب کړي.
دا چې کوم بوټنه جوړیږي دا طبيعي دی او له طبیعت نه اخیستل شوی، ټول په طبیعت کې هغه سری چې جنبي عوارض نه لري. یونانی طبابت چې دی د جنبی ورځ تر څنګه ګټې ډېره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي او کومه د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي د نورو مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډېره ګټوره ده او خلک یعنې ډېر باورې دی پچې ډېره ښه ده.
د کابل اوسیدونکو پیغله ارزو بیا وایي چې دودیز درمل جوړول له طبیعي بوټو او جرلو کېږي چې دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډیر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني طبابت به تر نور طبابت ډیر ښه اغیز ولري او همچنان مفید به هم وقتی سي، خو په هغه صورت کې چې په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان د سیو زده کړی یا معیار ورته ټاکل سي، یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني طبابت بد کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي، نه چې مثلا د یوناني مثلا طبيبان هم ستوس چې فقط یو خټې خلاصوي او هغه یوناني داګن اخلي او پختي کې یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یوناني درمل جوړوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې را پیښې کړي. محمد آصف همدرد چې شاوخوا 150 کلونو را پدې خوا دودیز درمل جوړوي او د یوناني فرمولونو پیروي کوي، وایي چې یوناني طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدرد یې اورو.
کم سړی کم گیا استفاده کوي، خو داغه مزاج داغه خواص او داغه تفیت تشنختی وکي، یعنی پیژندول وکي کچیره هر گیا پیژندولی وکړه هغه گیا په انسان کې وجود ماسره تمامېږي، او کچیره د سره پیژندولی ونکړه نو داغه گیا چې داغه نتیجه نور کی.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوی او بوټي پیدا کیږي او په کومو درملو کې ترې استفاده کیږي په اړه هم درد وایي.
افغانستان کی سادری گی ہو بد بختانہ خارش تھا نور دیا نہ پلسٹہ نہ ترتیب شتا نہ جڑا اشتا کچھ افغانستان بیمن سفید زی بیمن سرخ زی شرم بیا طویدا زی سورنجان زی مثال تو اسپان زی بربوزی بس انجا سکھو دازی دا افغانستان خارج تھا.
د خغلی همدرد په وینا چې په یونانی طب کې کار کول ځنګړي جواز ته اړتیا لري او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده.
وزارت سرنامه، بررسی قوانین او فارمیسی تحصیلات علی او د سالندوالی د دې ټول یو نفر حیات موجود وي. دغه کم کسان چې طبابت کار کوي د دې ټول نه ارزیابي اخلي، ارزیابي معنی امتحان اخلي. دغه ارزیابي چې ختم شله د نو وروسته کم ځای کې کامیاب هغه ته اسناد فارغت ورکي او کم ځای نه کام هغه د چې وسرو نور کار وکړه هغه پیدا کړه دغه راشه دوم بار بیا امتحان تک چې کار کوي.
دی وایي چې اړوند ورګانونه باید د هغو کسانو مخنیوي وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي. دا ځکه کچېری مخنیوي ونه شي نو ډیره کمه غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو اوریدونکو، د یو ښه او غوره طبابت د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خبرونه پای ته رسول. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خو په مان
جان لے بنے تم داز تم شمد پل زان دا چیز جان لے بنے کم داز تم شمد پل زان
شرا